سلامونه ستړي مشي په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې دي. خبرې خبرونه زمو زه فریده سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کو. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. په بهرنی چارو کې د پاکستان د دولت وزیر هینا رباني کره په مشرۍ او پاکستاني پلاوی نن په کابل کې د طالبان د حکومت د بهرنی چارو وزیر له سرپرست وزیر عمر خان متقی او نورو چارواکو سره کتلي دي. د طالبان د حکومت د بهرنی چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ یا احمد رسنی او ته په یو سولي پیغام کې د دې لیدنې په اړه وویل چې دوی پاکستاني پلاوی په دې لیدنې کې په بیلابیلو برخو د همکاریو او د پراختیا ژمنه کړې ده. د نومړی وارده چې پاکستانی خزنه چارواکي چې پر افغانستان د طالبان د بیا واکمنیدو وروسته افغانستان ته سفر کوي. افغانستان ته د نوموړي سفر په ټولنیزو رسنیو ځل بیا د طالبان لخوا پر افغان نجونو او ښځو د محدودیتونو په اړه پوښتنې راپورته کړي دي او د ټولنیزو شبکو یو شمېر کارکوونکو طالبان ننګولي دي چې د ګاونډي اسلامي هیواد خزینه وزیر سره کابل کې کتلی شي ولې د افغان نجونو پر مخ خونځي تړلي پاتې دي. هغه ازادي راډیو ته داسې وویل تاسو کولی شئ چې د هغې خبرې بیا
پاکستانی هیات په پاکستان کې د افغان مهاجرینو سره د ښه سلوک د تګ راتګ په لارو او د ویزو په برخه کې د ستونزو د حل په باب د همکاریو ژمنه وکړه او زیاته کړه چې له افغانستان سره د تجارت او ترانزیت پیاوړتیا او پراختیا په حق لبه لازم ګامونه پورته کړي.
په هلمند کې قومي مشر په مرموز ډول وزل شوی دی. د هلمند یو ځایي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط صدر رډي ته وویل چې آدم خان په نوم قومي مشر چې په سر براکا مشهور و یو اونۍ وړاندې رندرکه شوی و او مړی پرونه وخت مرکز لښکرګر ته نږدې په اوڅه کې منګل شوی دی. ویل کېږي چې نوموړی نوملی شکنجه شوی او وروسته وژل شوی دی. تر اوسه د پیښې انګیزه معلومه نه ده. طالب چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. په غزني کې د ډبرو سکرو بخاري د یوې کورنۍ درې کسان مړه کړي دي. په دې ولایت کې طالبان حکومت سیمه ییز چارواکي وایي په مړو شوو کسانو کې مور او د هغې دوه ماشومان شامل دي. د اطلاعاتو فرهنګ رئیس حمیدالله نثار د سه شمې پورې ازادۍ راډیو ته وویل دغه پیښه تېره ورځ د غزني اړونده په قلعه قدم سیمه کې شوې ده.
تیر ورځ د غزنی ښار پنځمې حوزې اړوند قلعه قدم خان سیمه کې په یوه کور کې د ډبرو سکرو د بخاري د ګازو یا بخار له امله په یوه کور کې د یوې مور په شمول دوه ماشومان حق رسېدلي.
په افغانستان کې په ځانګړې توګه په غزنی کې ډېر وخت د بې پروایۍ او بې احتیاطۍ له امله دغه ډول پیښې رامنځته شوې دي. د امریکا متحده ایالاتونو وایي د چین خلک حق لري چې په سولیز ډول مظاهرې وکړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت او شورا په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې دوی له ډېرې مودې راهیسې وایي چې هر څوک د سولیز اعتراض حق لري او چین او د چین خلک هم په دې کې شامل دي. د څرګندونې داسې مهال کېږي چې له تېرو څو ورځو راهیسې د شانګهای په ګډون د چین څو ښارونو کې خلکو د کورونا د نویو لګول شویو محدودیتونو په وړاندې مظاهرې پیل کړي دي. دغه مظاهرې په تیر یو لسیز کې بېساري بلل شوې دي. رویټرز خبري اژانس ویلي د چین پولیسو په شانګهای، بیجینګ او یو شمېر نورو ښارونو او لسګونو پوهنتونونو کې امنیتي تدابیر سخت کړي دي. او د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د کرکټ یو ورځنۍ لوبه سبا د لیندۍ نه هم په پام کې ده. دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د لوبو د هغې لړۍ وروستۍ ده چې د تېرې جمعې پوره پیل شوې وه. د دې لوبو د لړۍ لومړۍ لوبه افغانستان د شپېتو منډو په توپیر وګټله، خو د یکشنبې په ورځ دوهمه لوبه د باران له کبله وځنډېده. او که څه هم په دې لوبه کې د دواړو لوبډلو مشرانو پاینټونه وګټله، خو ملي لوبډله د 2022 کال د یو ورځنیو سیالیو نړیوال چامپ ته غوره شوه. تاسو د ازادي راډیو نه خبرونه اوریدل. وړاندې خبرونه کې درته د مطالب لرو. په بهرنی چارو کې د پاکستان د دولت وزیر هینا رباني کرنه نن افغانستان ته راغله. د سفر جزئیات په وړاندې د خبرونه کې وایي دغه سفر ته د ټولنیزو رسنیو کارکوونکو هم خبرګون ښودلی دی. یو زیاتره ویلي دي چې افغاني ښځې له زده کړو محرومې شوې دي، خو بهرنۍ ښځو ته بیا په کابل کې ښه راغلاست ویل کېږي. وړاندې په خبرونه کې په راپور کې به د دې کارکوونکو نظریات درسره په یو راپور کې شریک کړو. دا تل ستانګزي په نوم د همیشه بهار راډیو یو خبریال د طالبان لخوا نیول شوی دی، خو خبریالان شکایت کوي چې د تیر پرتله د دوی په وړاندې خنډونه ډېر شوي دي. علت یې په څه کې دی؟
علت شاید دا وي چې تر یو ډېره حده خبریالانو په خپله ځاني سانسور ته مخه کړې.
د کډوالو نړیوال سازمان یو نوی راپور ښیي چې په افغانستان کې د نمرنیو او بنسټیزو خدمتونو د وړاندې کول په برخه کې ټول شوې لاسترونې د لاسوتلو په حال کې دي. وړاندې په خبرونه کې به هغه میرمنو سره خبرې وکړو چې دوی اوس په کور ناست دي. د ایران په رستیو ګډوډیو به هم تم شو ملتیا مغار.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشهید. طالبان د بهرنی چارو وزارت وایي کابل ته د پاکستان په بهرنی چارو کې د دولت وزیر حنا رباني کړل طالب چارواکو سره کتنې کې د دوه اړخیزو همکاریو لپاره د نوي میکانیزمونو په جوړولو او د خبرو له لارې د مسایلو په حل ټینګار کړی. حنا رباني نن غرمې وړاندې کابل ته راغله او د طالبانو د رئیس الوزرا له مرستیال او د بهرنی چارو وزیر له سرپرست امیر خان متقی سره لیدلې دي. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت وایي په دې کتنو کې په سوداګرۍ، دوه اړخیزو اړیکو او همکاریو خکېدو باندې خبرې ترې شوې دي. جزئیات په دومیت زهری ملور.
په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیره حنا رباني کرل یو پلاوی سره کابل ته راغلی او د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالسلام حنفي او د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی سره یې لیدلی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال احمد زیات اکل وایي حنا رباني امیر خان متقی سره کتنه کې ویلي افغانستان او پاکستان ترمنځ د دوه اړخیزو همکاریو لپاره به نوي میکانیزمونه رامنځته شي چې ټول مشترک فرصتونه او مسایل د خبرو اترو له لارې وڅېړل شي او د پرمختګ لپاره کار وشي. تکل زیاتوي اغلی رباني د افغانستان او پاکستان ترمنځ د همکاریو په پراختیا ټینګار کړی. څو په خبره یې له دې لارې دوه اړخیزې ګټې خوندي وساتل شي.
پاکستاني هیات په پاکستان کې د افغان مهاجرینو سره د ښه سلوک، د تګ راتګ په لارو او د ویزو په برخه کې د ستونزو د حل په باب د همکاریو ژمنه وکړه او زیاته کړه چې له افغانستان سره د تجارت او ترانزیت پیاوړتیا او پراختیا په هکله به لازم ګامونه پورته کړي.
دا ژمنه داسې مهال کېږي چې نږدې هر ورځ یو ویډیو ټولنیز رسنیو کې خبرېږي چې ښایي پاکستاني پولیس له افغانانو سره له سپکاوي ډک چلند کوي. همدا ډول پاکستان ډېر کله پر ډیورنډ کرښه پرتې لارې تړي چې له امله افغان سوداګرو او تر خواهې پورې غاړه اوښتونکو مسافرو ته لوی سرخوږی جوړوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي امیر خان متقی حنا رباني کر سره کتنه کې په پاکستان کې د افغان بندیانو د خلاصون، د مسافرو د تلو راتلو او په لارو د اوښتو په برخه کې د اسانتیاو جوړولو، سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې د پرمختګ او چټکتیا په اړه خبرې کړي. حنا رباني کر د طالبانو د رئیس الوزرا لمرسیال عبدالسلام حنفي سره هم کتلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په خپل رسمي ټویټر پاڼه د دې لیدنې په اړه لیکلي. په دې کتنه کې د طالبانو د قانونو، اقتصاد او سوداګرۍ وزیران هم وو او په کې په دوه اړخیزې سوداګرۍ او د دواړو هیوادونو د خلکو ترمنځ د همکاریو په ټینګښت خبرې شوي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیر داسې مهال افغانستان ته راځي چې د پاکستاني طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ د سولې د خبرو د پرمختګ لپاره شوی اوربند پای ته رسیدلی او تحریک طالبان پاکستان خپلو جنګیالیو ته امر کړی چې پاکستاني پوځ او پولیسي په نښه کړي. وخت تر طالبانو له رسیدو وروسته طالبانو د پاکستاني طالبانو او پاکستاني حکومت ترمنځ 2000 د خبرو منځګړتوب کړی خو 2000 د خبرې به پایلې وي. د خبرو له پایل راځي تر همدې اونۍ په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو څو مهم غړي هم وژل شوي. طالبان داسې مهال یوې پاکستاني لوړ پوړي چارواکي سره ګوري چې په کور دننه د افغان خزینه سیاستوالو فعالیت بند کړی، تر خوا یې په ټولنیزو چارو کې د ښځو د ګډون مخه نیولې او له شپږم ټولګي پورته یې د نجونو ښوونځي هم تړلې دي.
کابل ته په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت د وزیر حنا رباني کر سفر پر ټولنیزو رسنیو هم پراخ انعکاس کړی دی. پر ټویټر او فیسبوک چې ډېر افغانانی کاروي، ځینو کسانو د میرمن رباني کر له تصویرونو سره تبصرې پوسټ کړي دي. د اکثرو د تبصرو ژبه کنایه ده او اشاره یې په افغانستان کې پر ښځو د طالبانو بندیزونو ته ده. جزئیات په احمد تکن لور.
حنا رباني کر په 2012 کال کې هغه مهال چې په 43 کلنۍ کې د پاکستان د بهرنیو چارو لومړنۍ ښځینه وزیره وه، د هندۍ ورځپاڼې انډیا ټوډی په یو راپور کې د نړۍ د لسو ښایسته سیاستوالو میرمنو په سر کې شمیرل شوې وه. د هغه مهال هم افغانستان ته رسمي سفرونه کړي وو خو دا د لس کاله وروسته. نوموړې په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیره ده او په داسې حال کې افغانستان ته سفر کوي چې هلته طالبان واکمن دي. هغه ډله چې په دفترونو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی او د منځنیو ښوونځیو او لیسو زده کوونکي نجونې له تعلیمه محرومې کړې دي. نن د میرمن رباني کر تصویرونه او ویډیوګانې په داسې حال کې چې د کابل په هوایي ډګر کې له الوتکې راکوزیږي او د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر او نورو چارواکو سره په غونډو کې ناسته ده او خبرې ورسره کوي، پر ټولنیزو شبکو پراخ انعکاس درلود. په دې کمنټونو کې یوه خبره ډېره زیاته تر سترګو کېدله، هغه دا چې ولې طالبان له پاکستاني ډیپلوماټ سره ګوري او خبرې ورسره کوي خو په افغانستان کې پر ښځو او نجونو محدودیتونه لګولي. افغاني ژورنالیست شبنم خان دوران پر خپل ټویټر لیکلی دی چې حنا رباني کار د یو هیواد په استازولۍ کابل ته راځي خو افغان نجونې پر کور کې نول شوي. د ټویټر یو بل کارونکي نجیب فرهادي په انګلیسي ژبه پوښتنه کړې چې حجاب چیرته دی. رنگیزی نور در رباني کار د سفر په اړه له یو رسمي بیان سره پر ټوټر لیکلی چې افغانانو له تاسو پوښتم ولې طالب ته د پاکستان ښځې لوړ پوړی هیئت شي خو د افغانانو ښځو لپاره یې تعلیم حرام کړی. ملایکه احمد زئی پر ټوټر لیکلی له ملایانو پوښتئ چې له پاک ربه ډاریږي که له حنا جانې که ملا د رب د رضا لپاره پر نجونو تعلیم بند کړی ولې پخپله له حنا رباني کار سره ګوري. لوڅ مخ تورې زلفې نری غاړه. آصف دانش پر فیسبوک په سپینو جامو کې د رباني کار له یو پخواني تصویر سره لیکلی چې حنا رباني کار پرته له محرمه په سفر راغلی. عبدالرحمن احمدزی پر خپل فیسبوک لیکلی چې پاکستان د حنا رباني کار په مشرۍ له دې سفر سره نړۍ ته دا پیغام هم ورکوي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو په اړه د طالبانو له سرسختو پالیسیو سره هم نظر نه دی. د چې ګوارا په نوم د فیسبوک یو کارونکي غالبا په مستعار نامه لیکلی دی چې حنا رباني کار نن کابل ته ځي او له هغه طالب سره خبرې کوي چې د ښځې د غږ اورېدل ګناه او تعلیم یې ناروا بولي. د ټولنیزو شبکو فضا نن کابل ته په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت د وزیر حنا رباني کار د سفر په ورځ له دې ډول کنایو او تبصرو ډکه ده. البته په متمدنه نړۍ کې د سیاستوالو او چارواکو په توګه نورو هیوادونو ته د ښځو سفرونه یوه عادي خبره ده، خو په افغانستان کې د ښځو په اړه د طالبانو پالیسیو ته په پام سره دا موضوع حساسه شوې ده.
راپور کې مو واورېدل چې کابل ته په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت د وزیر حنا رباني کار سفر پر ټولنیزو شبکو هم پراخ انعکاس پیدا کړی دی. همدا شیبه په سټوډیو کې سره د مشال راډیو ایډیټر داود خټک سټوډیو کې دی. تاسو په پیل کې خرغلاست وی خټک صاحب، که دا راته ووایي چې دغه مهال میرمن رباني افغانستان ته سفر کړی دی، په ټوله کې د دې سفر هدف څه ده؟
ډیر مننه او ستاسو اوریدونکو ته زما له طرفه سلامونه. که وګورئ نو په دې تیرو دوو درې میاشتو کې د پاکستان او د طالبانو د حکومت ترمنځ سفرونه نه دي شوي، نه له دې خوا او نه له هغه خوا. دویمه خبره مهمه چې کمې شوې دي هغه په چمن او دغسې په اوسوس په خرلاسو کورما قبایلی ضلع کې چې اخوا ډنډي پټان د پکتیا ولسوالۍ پرته ده، د پکتیا صوبې ډنډي پټان ولسوالۍ پرته ده، دیخوا کورمدن او الته کې هم ډزې هم شوې دي، کسان هم وژل شوې دي، په چمن کې هم داسې پیښه راغلي، سرحدونه هم تړل شوې دي. نو دا قسمه پیښې په دې اوس وختونو کې رامنځته شوې دي او فکر کوم چې دا سفر په دې لحاظ سره مهم دی چې یو ځل بیا د طالبانو او د پاکستان ترمنځ یو اړیکه ټینګه شوې ده. نو امکان لري چې د دې کم یو داسې صورت راوځي چې د دې په خپلو کې د اړیکې شدي د بیا سره رسم شي.
خټک صاحب، ګدام راته وایي چې طالبانو په دې وروستیو کې په میرمنو باندې محدودیتونه وضع کړي دي او پاکستان د بهرنیو چارو دولت وزیره چې میرمن د پاکستان تر افغانستان تر لیږي د لپاره چې دوی سره د دغه تاسو مسایل ته اشاره وکړه، د دې مسایل د هوارول لپاره خبرې ترې وکړي، څه فکر کوي چې د یو میرمن لیږل په داسې حالاتو کې په څه معنا ده؟
دا واقعي چې دا ډېر مهمه پوښتنه ده او ما په خپل هم چې سحر اول او کتنو زما فکر هم دې ته لاړه، خو زما خیال چې دا په انګریزي کې مدې ته مونږ سیمبولیزم وایو او دې ته یو علامتی اغه ویل شي، یعنی یو کار ویل شي چې دا یو علامتی کار دی د پاکستان لخوا. امکان لري چې اغه طالب مشران، اغه طالب حکومتي چارواکي چې اغي په کندهار، په پکتیا، غزنی، هلمند، هلته د جنکو په مکتبونو ته پتلو باندې، کالج او پوهنتونونو ته پتلو باندې بندیز لګولې دي، اغه نن د پاکستان د خارجه وزیر مخې ته ناستي غي سره خبرې کوي. نو په دې کې یو سیمبولیزم زوینم، یعنی کم یو علامتی پیغام ورکول زوینم. ریښتیا یا دروغ په دې باندې نشم ویل چې دا څومره هدف پوري سم دي.
اساس هدف دا دی چې پاکستان نړۍ ته خای چې هغه د خزو د حقون طرفدار دي.
نو زما خیال چې پاکستان خو همیشه نړۍ ته د خولي دی، په پاکستان کې داسې کارونه هم کیږي، خو کبل خو مونږ د افغانستان په غاړه باندې وګورو چې الته د خزو په حواله سره خبرې روانې دي. نو خزې بهر نشي راوته، یا په پرده کې ګرځي، یا اغه دې ته محدود شوې دي چې اغه جیم ته نشي تله، اغه یو لوبغالي ته نشي تله، بیا ان تر دې چې اغه مکتبونو ته نشي تله. نو د دین نور سکه دي شي.
ډیر زیاته مننه کور مو ودان داوود خټک د مشال رادیو ایډیټر و چې موږ سره د حنا رباني د سفر په اړه زیات خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د طالبان لخوا په مصر کې د حدود عملی کېدو ته جرمني په خپل غبرګون کې دا یو ناوړه عمل بللی دی. په افغانستان کې د جرمني سفارت پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، طالبان مکلف دي چې د نړیوالو قوانینو او د شکنجې د مخنیوي په برخه کې د ملګرو ملتونو کنوانسیون رعایت کړي. خو د طالبان د بهرنیو چارو وزارت د جرمني دې څرګندونو ته په غبرګون کې ویلي دي چې د حدودو له عملي کېدو ننګ کړي، دا وایي چې د شریعت عملي کول عدل دی. جزئیات به بیا هم دومي زهر ملو.
جرمنی په درو د افغانانو وهل له انساني کرامت سرغړونه بللی. په افغانستان کې د جرمني سفارت چې اوس له برلین او دوحې فعالیت کوي په خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلي، دوی په درو د افغانانو وهل غندي. په ټویټ کې راغلي، په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال افغانان یو ځل بیا په عام محضر کې په درو وهل کیږي. دوی د انساني کرامت دا ناوړه عمل په کلکه غندي. جرمني طالبان مکلف ګڼي چې د نړیوالو قوانینو او د شکنجې د مخنیوي په برخه کې د ملګرو ملتونو کنوانسیون رعایت کړي. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د جرمني دې غبرګون ته خوراتون عکس العمل ښودلی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی دې ټویټ ته په ځواب کې لیکلي، د شریعت عملي کول عدل دی. هغه جرمني په نژاد پرستۍ او د اجباري کار کولو په کمپونو لرلو تورن کړی او دا ډول څرګندونې د اندېښنې وړ بللي. د دې وړاندې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د نړیوالو بشرپاله سازمانونو او ترخوای د ځینو هیوادونو لخوا په عام محضر کې د افغانانو په درو وهلو ته غبرګون ښودل د اسلام سپکاوی بللی و. د طالبانو لخوا په لوګر کې د درې ښځو په ګډون د 12 تنو په درو وهل د دې لامل شول چې یو ځل بیا طالبان د بشري حقونو په نقض او ترخوای له انساني کرامت په سرغړونې تورن شي. طالبان همدا ډول تورن دي چې له ښځو سره جنسیتي تبعیض کوي او د هغوی د زده کړو، کار او ټولنیز او سیاسي مشارکت پر وړاندې خنډونه رامنځته کړي دي. خو دوی بیا له خپلو دې پریکړو دفاع کړې او وایي د اسلام په چوکاټ کې ښځو ته حقوق ورکړي، هغه چوکاټ چې تر اوسه یې طالبانو په اړه یو روښانه تعریف نه دی وړاندې کړی.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
اوس په پاګوند کې ایران ته ورشوي. د ایران د سپای پازداران انقلاب ځواک یو مهم قومندان وایي په دې هیواد کې په وروستۍ نرمۍ کې له 300 زیات کسان وژل شوي دي. د دې قومندان له خوا ورکړ شوي ارقام له هغه ارقامو سره ډېر توپیر لري چې د بشري حقونو مدافع ډلو خبره کړې او په هغو کې د لسګونو کسانو د مړینې او زرګونو نور د نیول کېدو خبر ورکړ شوی دی. جزئیات په احمد تکل نوور.
د سپاه پاسداران د هوایي ځواک عمومي قومندان برید جنرال امیر علي حاجي زاده پرون ومنله چې په ایران کې له 13 سپتمبر میاشتې راهیسې د پیل شویو نارمیو په نتیجه کې له 300 زیات کسان وژل شوي دي. دا د ایران د دولتي چارواکو لخوا د تیرو دو میاشتو د نارمیو د تلفاتو په اړه ورکړل شوي لومړني رسمي ارقام دي. د سپتمبر په 14مه د مهسا امینی په نوم ځوان نجلۍ چې د ګشت ارشاد پولیسو د پوره حجاب د نه مراعاتولو په تور نیولې وه په توقیف کې سا ورکړه. له دې پیښې وروسته په ټول ایران کې د اعتراضونو څپه پیل شوه او وروسته بیا امنیتي ځواکونو د دوامداره اعتراضونو ځپل پیل کړل. ښاغلی حاجی زاده په یو ویډیوي وینا کې چې پرون مهر خبری آژانس خبره کړو ویل چې د مهسا امینی د مړینې له کبله د دې هیواد ټول خلک اغیزمن شوي او زیاته کړه چې له ده سره دقیق شمیرې نشته، خو فکر کوي چې له پیښې وروسته ښایي د ماشومانو په ګډون له 300 زیات کسان بمړه او شهیدان شوي وي. له شهیدانو څخه د نوموړي هدف ظاهرا امنیتي ځواکونو ته اشاره وه. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې په دې اعتراضونو کې د اخوډه په پیښو کې لسګونه پولیس، د پوځ سرتیري او ملیشا هم یا وژل شوي او یا په جلا حملو کې په نښه شوي دي. جنرال حاجی زاده یو ځل بیا د ایران پر هغه رسمي دریز ټینګار وکړ چې وایي دا اعتراضونه د لویدیځو هیوادونو او سعودي عربستان په ګډون د ایران دښمنانو پرولی دي، خو د خپلو دې څرګندونو لپاره یې شواهد وړاندې نه کړل. د جنرال حاجی زاده لخوا ورکړل شوي ارقام له هغو ارقامو سره ډېر توپیر لري چې د بشري حقونو مدافع ډلو خپره کړي. په اوسلو کې ډیره د ایران د بشري حقونو د ټولنې د معلوماتو له مخې د تاوتریخوالي په پیښو کې لږ تر لږه 416 کسان وژل شوي دي. د ډلې همدراز ویلي چې په دې ارقامو کې هغه کسان هم شامل دي چې د مهسا امینی له وژل کېدو وروسته په جنوب ختیځ سیستان بلوچستان ایالت کې د اعتراضونو پر مهال وژل شوي دي. همدارس د ایران د بشري حقونو د فعالانو ډلې چې مرکز په امریکا کې دی ویلي چې په دې تاوتریخوالي کې 451 معترضان او 6 امنیتي پرسونل وژل شوي او له 13 زیات کسان نیول شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په ننګرهار کې د همیشه بهار په نوم د یوې خصوصي رسنۍ مسؤل اتل ستانکزی د طالبانو استخباراتو له لورې نیول شوی دی. د کورنۍ غړی وایي نوموړی تېره ورځ ظاهرا د یو فیسبوکي پوسټ د وضاحت لپاره د ننګرهار د اطلاعاتو فرهنګ ریاست وغوښتل شو، وروسته د استخباراتو له لورې نیول شوی دی. په ورته وخت کې په افغانستان کې له ازادو رسنیو د ملاتړه بنسټ نه یې غوښتنه کوي چې ښاغلی ستانکزی دی ژر تر ژره خوشي شي. جزئیات په دې راپور کې واورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي په وروستیو دریو میاشتو کې په دې هیواد کې د خبریالانو د نیولو او ځورولو پیښې کمې شوې، تازه په ننګرهار کې د همیشه بهار په نوم د یو خصوصي رادیو ټلویزیون مسؤول اتل ستانکزی د یاد ولایت د استخباراتو له لورې نیول شوی دی. د اتل ستانکزی د کورنۍ دوو تنو غړو چې وی غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې په راپور کې نوم خپور نشي ازادۍ راډیو ته وویل، نوموړی تېره ورځ ظاهرا د یو فیسبوکي پوسټ د وضاحت لپاره د ننګرهار اطلاعاتو او فرهنګ ریاست ته غوښتل شوی و او وروسته د استخباراتو له لورې نیول شوی دی. دوی وایي هڅه یې کړې چې په دې اړه په ننګرهار کې د بېلابېلو ادارو سره اړیکې ونیسي، خو تر دې دمه د یوه لوري هم مثبت ځواب نه دی ورکړل شوی. هڅه مو وکړه په دې اړه په ننګرهار کې د طالب چارواکو نظر هم ولرو، خو مسؤلینو یې د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. په افغانستان کې له ازادو رسنیو د ملاتړ بنسټ نه د طالبانو له حکومته غواړي چې ښاغلی ستانکزی خوشي کړي. د دې بنسټ مسؤل ظریف کریمي ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د طالبانو حکومت دې د خبریالانو قضیې د خبریالانو د تخطیو د کمیسیون له لارې وڅېړي.
دیروز هشت قوس ما شاهد دست
تیر اورز موږ په ننګرهار کې د همیشه بهار رادیو تلویزیون د مسول اتل ستانکزی د نیولو شاهدانو لا نیولو اتلی رښتا ته تیریږي، خو تر دې دمه د استخباراتو په بند کې دی. موږ له طالبانو غوښتنه کوو چې د خبریالانو قضیې د خبریالانو د تخطیو د کمیسون لاري وڅېړل شي ترڅو د قضیو د څېړلو په برخه کې به طرفي رامنځته شي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په وروستیو میاشتو کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو د کمیدو خبر ورکړی دی. د دې کمیټې د تحقیق او تحلیل د برخې مسؤل قدیم ویاړ ازادۍ راډیو ته وویل چې له امله د خبریالانو له لورې د ځانونو سانسورول او د بېلابېلو مسایلو په اړه د طالبانو د حکومت اصول منل دي.
کومې نیونې چې د استخباراتو لخوا یا د نورو دولتي ارګانونو لخوا کېږي، په دې اړه زموږ غوښتنه دا ده چې کم له کمه هغه ابتدایي معلومات باید د افغان خبریالانو خوندیتوب کمیټې او یا نورو رسنیزو کورنۍ سره شریک کړي سي، رسنیزو کورنۍ سره دغه موضوع حل وي. او بل په عمومي توګه د نیکمرغه په دغه دوه درې وروستیو میاشتو کې د خبریالانو د نیونې او د خبریالانو د ځورونې او یا هم تهدید کمې وي. علت شاید دا وي چې تر یو ډېره حده خبریالانو په خپل ځاني سانسور ته مخه کړې.
پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل راهیسې په دې هیواد کې د خبریالانو په وړاندې تر بل هر وخت ستونزې زیاتې شوې دي. خبریالان وایي معلوماتو ته نه لاسرسی، د طالبانو د حکومت له لورې د بیان ازادۍ ته نه پام، او وخت نا وخته د خبریالانو نیول، وهل او ډبول هغه مشکلات دي چې د دوی کارونه یې له ځنډ او خنډ سره مخ کړي دي. که څه هم د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویان تازه تیره ورځ رسنیو ته په لیږلي پیغام کې ویلي چې دوی د رسنیو فدراسیون له پلاوي سره په ګډه نږدې درې اونۍ وړاندې د رسنیو او رسنیزو کارکوونکو د ستونزو د هواري په موخه په افغانستان کې له ځینې تصویري، غږیزو او چاپي رسنیو لیدنه کړې، خو لیدل کېږي چې لا هم د پلازمینې په ګډون په بېلابېلو ولایتونو کې د خبریالانو د نیولو او ربړولو لړۍ روانه ده.
د کډوالو نړیوال سازمان یو نوی راپور ښیي چې په افغانستان کې د نمړنیو بنسټیزو خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې ټولې شوې لاسته راوړنې د لاسته وتلو په حال کې دي. دا راپور چې د بېځای شو کسانو د وضعیت په اړه برابر شوی پکې راغلي چې د طالبانو له لورې د ښځو پر فعالیتونو له محدودیتونو وروسته د کورنیو ښځینه پرستارانې د کورونو د کارونو د لاسه ورکولو له امله له رواني ستونزو سره مخ شوي دي. تفصیل به په دې راپور کې وورو.
شهدا
پیوی دولتی اداره کې کار کاوه او وخت د طالبانو له بیا ځلې رسیدو وروسته هم دوه میاشتې خپلې وظیفې ته ولاړه، خو یو کال مخکې طالبانو په کو کې نیوله او ژمنه یې ورسره وکړه چې میاشتنی معاش به په منظم ډول ورکوي. خو شهلا چې د کورنۍ سرپرست ده وایي په دې موده کې هیڅ تنخوا نه ده ورکړل شوې او د کورنۍ اقتصادي ستونزو رواني فشار ډیر کړی.
روغ نداریم، چری نداریم،
سوان توکی نلرو، چری نلرو، دی کور کرایه را بانده ده، دی مشمانو پلار می ناروغه دی، پا کور که پیندش پاک کسته یو، سهاره چی خرو دی شپی پا فکر کیو، او شپا چی دوده خرو دی سهار پا فکر کیو، دا لسگو نظر کسانه چی بای میتریک کری، یو تای هم ماش نده ور کرده.
هغه سروې چې تازه د کډوالو نړیوال سازمان او اروپایي ټولنې په مرسته د سم ویل حال څېړنیز بنسټ له لوري پر افغانانو د اقلیمي بدلون، رواني وضعیت او په کور دننه له خپلو سیمو د بې ځایه کېدو د اغېزو په اړه شوې، په څېړنه کې ډېری پوښتل شویو کسان ویلي چې رواني وضعیت خراب شوی او د اړتیا وړ خدمتونو ته لاسرسی نه لري. دغه سروې چې په کابل، هرات او ننګرهار کې ترسره شوي او په کې له 215 کسانو سره خبرې شوي، ښیي چې تیر کال د جمهوریت له سقوط وروسته د بشري ناورین رامنځته کېدو او بیکاری نارینهو ته رواني مشکلات پیدا کړي. د دې سروې په یوه برخه کې راغلي چې د 2021 میلادي کال له اګست میاشتې راهیسې ښځې په ځانګړي ډول 2 میلیونه کونډې له سختو ننګونو سره مخ شوي. سختې بېوزلۍ او کاري محدودیتونو د ښځو ګټه وټه له ستونزو سره مخ کړي. دغه سروې چې د روان کال په اوړي کې ترسره شوي، ښیي چې د طالبانو حکومت له لوري د ښځو پر تګ راتګ او کار رامنځته شویو محدودیتونو ان هغه ښځې هم له کاره بې برخې کړي چې د کالو مینځلو، کور او دفترونو د صفایي، بادامو او جلغوزو سپینولو په برخه کې کار کاوه او د خپلو کورنیو لپاره یې پیسې ګټلې. د طالبانو ویاند ذبیح‌الله مجاهد تازه د دغه سروې په اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو پر ښځو د لګول شویو محدودیتونو په تړاو یې تېره ورځ ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې دلته باید خلک حقوق د اسلام له زاویې مطالعه او له موږ یې غوښتنه وکړي. د خلکو د اقتصادي ستونزو په اړه هم ښاغلي مجاهد مخکې ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دا خبره منلې وه، خو ویلي وو له امله د امریکا په ګډون د افغانستان په وړاندې د بېلابېلو هېوادونو ناسمې پالیسۍ دي چې د ده په خبره پانګې کنګل کړي او اقتصادي بندیزونه یې لګولي دي. د کډوالو نړیوال سازمان سروې موندلې چې د کورنۍ د ښځینه او نارینه سرپرستانو بېکاره کېدو او د کورنۍ اقتصادي ستونزو کورنۍ تاوتریخوالی هم ډېر کړی او دې تاوتریخوالی تر ټولو ډېر پر ښځو اغېز کړی. د دغه سازمان په دې راپور کې اغلی چې اوس ډېری کسانو له ښارونو بیرته کلیو او بانډو ته مخه کړې، ځکه خلکو رسمي او دولتي دندې له لاسه ورکړي او عادي کارونو ته یې مخه کړې. پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو نږدې 14 میاشتې تېرېږي، خو تر اوسه د دوی حکومت د هیڅ هېواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، چې مهم لامل یې د یو ټولګډونه حکومت نه جوړول او د بشري حقونو په ځانګړي ډول نجونو او ښځو د حقونو نقص ګڼل کېږي. له دې امله نړیوالو د طالبانو له حکومت سره نیغ په نیغه مرسته نه کوي، خو له افغانانو سره یې بشري مرستې جاري ساتلې دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوس به مرشو ستاسو پیغامونه ته.
پکتیکا دی ولایت د سروبي دی ولسوالۍ د سیمې نه خبرې کوم. د کومې مرستې چې راځي د ولایت په ساحه بیا ولسوالیو ته راځي، د هغه مشخواران او غریبانان د کاټو ته لاسرسی نه لرو. هغه خلک کاټو نه اخلي سي واسطه یې مشخو سي واسطه یې چلیږي، بیا هغه خلک اخلي سي هغه مالداري. بیا د انجینران رئیس دغه کورونه دي وګوري سي کورونه څوک ته د مرستې مستحق حق لري.
زه سیف الله بوتشکان د خوست ولایت یو لاس پلورونکی یم. وروره دی مونږ غږ د مسؤولو چارواکو ته ورسوئ، دلته مونږ شروالۍ نه پرېږدي. مونږ ته دار کوم ځای ټاکلی ده چې هلته هېڅ سودا نه کوي. خلکو لس ورځې م تېرې کړې، یو انډیوال مې لس ورځې تېر کړې، 3-4 زره تاوان هم کړی و. دی مونږ ته دار کوم ځای ټاکلی ده چې هلته هېڅ سودا نه کوي، نه څوک راځي او د سړک په سر مونږ نه پرېږدي. مونږ نه ګډۍ وري، مونږ سره ډېر غیر اسلامي، غیر انساني برخورد کی دا کوم شروالی کسان چې دین زیباتان چې دی.
زما سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو ته ورسیږي. وروره د مجاهدینو د مشرتابه ته مې دا پیغام دی چې خپل د لیکو څخه کشران وباسي. نه د سپین ږیري لحاظ او مراد لري او نه د ځوانانو لحاظ او مراد لري. په کوڅو کې ولاړې وروره ځوان هم راګیر کې په جوبو کې ګوري، شانې ټوله راباسي، د یو کوچنۍ ولاړې هغه لمن ته یې وراچي. ورور په شانو پسې ګرځي او شیم نه کې پیدا. خدا د ولس او د حکومت ترمنځ مخالفت زیاتوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د کندهار ولس خو میسج ته پیژدم د غزوانان چې په افغانستان کې پاتې دي یا نور ملکوتو ته چې کول کیږي ټکول کیږي یا شیدانیږي یا یا غزیروي د دغه شدې چې طالبان د داخله افغانستان کې دغه کار زمينه برابر کړي او نور طالبان هم د یو خلاص واخیست چې شاجر مخرو یا ورشتانو کښنی کوي د ځوانانو ته یو کار پیدا کړي د ځوانانو ډیر په تکلیف شي
د خبرونې دویمې نیمه ته راورسېدو په دې برخه کې درته نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو پروګرام لرو خو تر هغې وړاندې خبرونه په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیر حنا ربانی کر په مشرۍ او پاکستانی پلاوی نن په کابل کې د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی او نورو چارواکو سره کتلی دي. د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد رسنیو ته په یو سوالي پیغام کې د دې لیدنې په اړه وویل چې دوی پاکستانی پلاوی په دې لیدنې کې په بیلابیلو برخو کې د همکاریو د پراختیا ژمنه کړې ده. دا نمړی لوړ پړی پاکستانی خزینه چارواکی ده چې پر افغانستان د طالبانو د پیاوکمنې دروس افغانستان ته سفر کوي. افغانستان ته د نوموړي سفر په ټولنیز رسنیو یو ځل بیا د طالبانو لخوا پر افغان نجونو خصوصي محدودیتونو په اړه پوښتنې راپورته کړي او د ټولنیزو شبکو یو شمېر کارکوونکو طالبان ننګولې شوې د ګاونډي اسلامي هیواد خزینه وزیر سره کابل کې کتلی شو ولې د افغان نجونو پر مخې خوندزی تړلې دي. په هلمند کې یو قومي مشر په مرموز ډول وژل شوی دی. د هلمند یو ځایي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د ادم خان په نوم قومي مشر چې په سر برقه مشهور و یو اونۍ وړاندې لا درک شوی او مړی یې پرون وخته مرکز لښکرګاه ته نږدې په یو څاه کې موندل شوی دی. ویل کېږي نوموړی نومړی شکنجه شوی او وروسته وژل شوی. تر اوسه د دې پېښې انګیزه نه ده معلومه. طالب چارواکو هم په دې اړه څه نه دي ویلي. په غزنی کې د ډبرو سکرو بخارۍ د یوې کورنۍ درې کسه مړه کړې دي. په دې ولایت کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي په مړو شوو کسانو کې مور او د هغې دوه ماشومان شامل دي. د اطلاعات او فرهنګ رئیس حمیدالله نثار د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه پېښه تېره ورځ د غزنی اړوند د ښار په قلعه قدم سیمه کې شوې ده. نوموړی زیاتوي تېره ورځ د غزنی ښار پنځمې امنیتي حوزې اړوند په قلعه قدم خان سیمه کې په یو کور کې د ډبرو سکرو د بخارۍ د ګازو یا بخار له امله یو مور او دوه ماشومانو په ګډون مرشویری. په افغانستان کې په ځنګړې توګه په غزنی کې ډېر وخت د بې پروايي او بې احتیاطۍ له امله دا ډول پیښې رامنځته کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو وایي د چین خلک حق لري چې په سودیز ډول مظاهره وکړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا په خبر پاڼه کې ویلي دوی له ډېرې مودې راهیسې وایي چې هر څوک او د چین خلک حق لري چې دغه ډول اعتراضونه وکړي. د څرګندونې داسې مال کېږي چې له تیرو څو ورځو راهیسې د شانګهای په ګډون د چین څو ښارونو کې خلکو د کورونا د نویو لګول شوو محدودیتونو په وړاندې مظاهرې پیل کړي دي. دغه مظاهرې په تېرې ولسیزه کې بي سره بلل شوې دي. روټرز خبري اژانس ویلي د چین پولیسو په شانګهای، بیجینګ، یو شمېر نور ښارونو لسګونو پوهنتونو کې امنیتي تدابیر سخت کړي دي. او د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د کرکټ یورزنی لوبه سبا د لندن هم په پام کې ده. دا د دوه هیوادونو ترمنځ د لوبو د هغې لړۍ وروستۍ ده شوې د تېرې جمعې په ورځ پیل شوې. د دې لوبو د لړۍ نوموړی لوبه افغانستان د شپېتو منډو په توپیر وګټله خو د یکشنبې په ورځ دویمه لوبه د باران له کبله وځنډېده خو بیا هم دواړو لوبډلو ته مساوي پوینټونه ورکړل شو. خو د افغانستان ملي لوبډله وتوانېده د 2022 کال د ورځنیو سیالیو نړیوال جام ته لار پیدا کړي.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګما من په څلور سالویخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځو په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی. له یو کال څخه زیات موده کیږي چې ګڼ شمیر د دولتي او غیر دولتي ادارو کارکونکي افغان میرمنې په کور ناستې دي. په دوی کې داسې ښځې هم شته چې کورنۍ ته د ډوډۍ پیدا کولو مسؤلیت ورلغاړي وو. دوی ازادي راډیو ته په رالېږل شویو پیغامونو کې وایي چې له یوې خوا څخه یې بیکاري او له بل لوري څخه یې بې وزلي ډېرې ځوروي. خو یو شمېر میرمنې بیا د طالبانو له تېرې دورې څخه چې هغه وخت هم دوی ته کور څخه بهر د کار کولو اجازه نه ورکول کېدله په کور کې د کار کولو خپل هغه تجربه را سره شریکوي چې دوی ته ډېرې ګټورې تمامې شوې وي. د ولسی جرګې په خانه غړې ملالي شینواري وایي چې په ژوند کې له کامیابۍ سره هغه وخت مخ کېږو چې په هر حالت کې روښانه راتلونکي ته هیله ولرو. هغه د طالبانو له تېرې دورې نه کیسه کوي.
ما وړاندې د دې نه چې طالبان راشي هم یو څه هڅه کړه چې چونزه د مور پلار نه م یتیم او ما پلار او مور م دواړه وفات شوی ډیر کم عمر نه ما کوشش وکړه چې مې وکړه زه به شاید یو څوار لس کلو جلې و ما چې ما د حياتې په مزده کړه باندې پهلو کو زما مور خپل هم خدای دیو به حيات او جامع ګندلې خو ما د غینه زده کړه نه وکړ چې زما عمر د دې ایجاب نه کړ چې زه زده کړم خو زما پهغه یو ډول څو يم په جین کې مې دا و چې باید زه ملاسی کارونه د جامو طرحه دا وکړم نو په ذهن کې به مې هر کله د رنگونو سره لوبې کړې چې دا رنگ د دې سره خخکاری دا رنگ د دې سره خخکاری بیا ما یو لنډکی غوندې کورس تقریبا یو درې میاشتې کورس ونیوه چې هماغه د کورنیو جګړو په مهال باندې ما لږ لږ خیاطي هم کړه ما او کشر ورور به مې د دې دپاره چې په موږ باندې ټولې دروازې وتړل شوې مجبور و چې د امرار د معاش دپاره یا سوال وکړو او یا کار وکړو نو موږ د سوال نه کار ته ترجیح ورکړه ځکه د سوال روزي چې ده د شرمندګۍ ده نو زه هیڅ چاته توصیه نه کړم چې ناهیلي شي او فکر وکړه چې هر څه بند شو نو دروازې د ژوند دروازې ګوندې تړل کیږي
اغلی شینواری وایي چې نن سبا میرمنې د سړک لغاړې ځینې هغه شیان خرڅوي چې دوی په خپله په کور کې جوړوي د دې په نظر لدی نه چې بلته د سوال لس اوک چی دې ته ورته کارونه ډیر ښه دي چې میرمنې وکړي
مثلا خځې هم دا اوس چې په کورونو ناستې کړی شي چې خپل واړه بزنسونه وکړه خصوصا زه دلته ګورم د کابل ښار په ځینو واټونو کې ښځې ناستې دي خپل لاسي توکي پلوري یا مثلا سابه پلوري یا مثلا اچار او ترشي ربا داس چان دي چې دوی پلوري مختلف وړي سوداګري کوي چې د دې نه چې سوال وکړه غدایګری وکاندي او نور تسترګي ولري دا ورته ډیر شرافت مندانه او ابرومندانه کار دی زما هیله بدای چې دوی فکر وکړي چې کم هنر دوی لري په ځان کې سوچ وکاندي چې څنګه کړی شم چې زه ځان اوسګاری ته ورنکړم هم دا اوس زه هم داسې یو څوک یم چې په افغانستان کې یم په کور یم ولې زه اوسګار نه یم ځکه زه ځان د پاره مشغوله پیدا کوم او مثبته مشغوله ځکه ځان ته پیدا کوم چې زه غواړم چې ګټور ژوند ولرم کور کې نه ما یوازې سوچ وکړم نو شاید زه ناروغه شم ولې زه که ډیر وړو کې کار همي ځان په مشغوله کوم او فکر کړم چې د نورو د پاره باید څومره ذکر شم ګټه ور ثابت شم
میرمن شینواری زیاتوي په کور کې هم په کار کې نوښت راوستل شونې دي نو موري د ځان په اکلا وایي چې خیاطي زکه په ګلدوزی بدل کړ چې خه بازار درلوده
یا وخت ما خیاطی کړه بیا د طالبانو په وخت کې بیا مې چولې د خیاطی نه یعنی یو څاغه مو دی لاړه غجامې چې مونږه ګنڈلې بیا یو بل شهر وته چې غکتب ګلدوزیان به بیا ماشینی ګلدوزیان بیا مونږه ما او کشر ورور مې په ګلدوزیانو شروع وکړه دواړو به جامې ګنڈلې او کته هم هغه وخت بیا دا و چې زما خور ډاکټره دغه لا قل مونږ د ژوند گاډي چلی دا ولی ما نو غوښته چې زه د یو چا لاسته کینم او زه نه هیڅ چاته هم توصیه نه کړم چې اته ښځه دې د نارینه لاسته کینی او فکر دې وکړي چې بس هر څه چې دی باید نارینه یې موږ ته راوړي که ښځه غواړي چې ارزښتناک ژوند ولري باید فکر وکړه او هر هنر چې لري کاغه د پخلی هنر دی کاغه د جامو ګنډلو هنر دی کاغه مثلا حکاکی ده رسامی ده هر ډول هنرونه چې په دې دنیا کې شته په خوځو کې هم امکان لري چې موجود وسینو اغه نه دی استفاده او کاغه ته د واده ورک او اغه نه د خپل ژوند امرار یا د معاش یو برخه جوړه البته زه نه وایم چې ټول مصارف به خځه په غاړه اخلي اما په کور کې کچیر ته خځه او نر دواړه ونده واخلي نو هغه کور اوسه او سوکالی
سایما خوګیانی هم وایي چې د طالبانو په تیر نظام کې ځان ته داسې مصروفیت پیدا کړی و چې هم یو څه ګټل او هم وخت ترې اندازې خوښ تیرېده
د تیرو طالبانو په دوره کې اکثره ښځې چې تعلیم یافته وي باسواده وي پیورنګنه پیورنګه کارونه ځان ته کور کې پیدا کړي وو او ځان یې پرې مصروف کړي وو چې یو دغې د جملې نه موږ ننګرهار کې یو څو تنه معلمینې وو چې په اوله کې مو کوشش وکړې چې کورني کورسونه ولرو یعنې جنکوی ته سواد زده کړې او د قرآن شریف تدریس وکړو چې وروسته همدغه پروسه بی سی ویس ایډ کومک کړل یو وخت پورې چې کله طالبان خبر شو بیا راغله زموږ نه طرف تعلیم وو حاضرګانې غونډې کړلې او دروازې شاته او
کار را کچه باقی و نوج نکن را تو گوی اکورو تا کنه رسی خب بیام پا انفرادی شکل مکسر شاگردان آتا دیمونگ نزدکره کولی او مونگا مکسر کمک کولو دویم دا چه مثلا پاقی وقت که ما بخپلا دی امسیج بکلنی که ولنتیر کار کولو چه ام بکاریت کم او بجال آباد که او ام با مثلا مصروف شما نو درام یو خکارو مې مریض نه به طالبانو په اخر کال مخبل د جرمن اګور اکشن ماسي سره کارو کې سي تعلیمات ورکول خصن د شنوارو په ساحه کې غنی خېلو کې او به سود کې پروژه وا سړي بوتله مسجدونو ته الته به خپل سي تعلیمات ورکول او خزب مثلا په یو کلی کې چې مشرو د هغه کور ته برغم ورتلې شپې ته خزې 50 خزې پغې موږ ته سي تعلیمات ورکول د امراض په اړه معلومات ورکول چې دا موږ ته په ګټه وو ځکه هغه وخت کې هم یو مقدار ماش جرمنیانو ورکول او هم مثلا خلکو ته خدمتو او خزې مثلا په دې پوه دي چې څنګه دوی مثلا ځانونه د امراض نه وساتي او څنګه مثلا خپل ژوند او زندگی پاک تنظیم کړي په کورونو کې.
میرمن خوګیانی د انګریزي ژبه د طالبانو په تیره وکمنۍ کې زده کړې.
د هغې تر څنګ خپل زده کړې کولې، مثلا تر هغې چې نوی نظام راتلو او مقت اداره یې لاندله ما خپله څلور لیوله په کور کې ختم کړه. یو سپین ږیری استاد و زموږ کوڅه کې و، هغه راتلو کور کې راته تدریس کولو د انګلیسۍ درس به مې ویلې. اول لیول، دویم لیول، درېیم، څلورمه کور ما کور کې ولوستل. یعنی دے ماتا دے گا ٹوکڑا چکل نظام بدل شو ورس آزاد شو ان سے انٹینسیو کور رسیدلی ہوں گا انتا پخپل ہا غشائر چی امادگی و ارکن کے دے پارا نظم گا ہی نم دے چنکوی نا دے خوزنا دادا چی نومی دے کے گئی ما ہر شپی پسی لناشتا کوش شو کے چی زدکلی ہو کئی اور یا او بل چاہتم خیر ہو رسیگی خلق تا سوار زدکلی دا ښه کار دی، ښه پروسه ده. تاسو خپل هم پخپو درېږئ او راتلونکي نسل هم پخپو درېږي.
لیکواله او ژورنالیسته سیما ستانکزۍ بیا وایي چې د زده کړې کوم امکانات چې د طالبانو په اوسنۍ دوره کې شته په تېره دوره کې نه وو، نو ځکه له افغان میرمنو څخه غواړي چې له دې وخت څخه د خپلو زده کړو لپاره ډېره ګټه واخلي. دا چې څنګه نوموړي وایي،
که مونږ د طالبانو تېره دوره له نن سره مقایسه کړو نو ډېر تفاوتونه موجود دي، ډېر زیات سهولتونه شته. یعنی هدف مې له سهولتونه دا ده چې مونږ اوس کولای شو مونږ ټول مثلا له مجازي نړۍ سره مونږ وصل یو. یعنی مونږ نن د افغانستان یا د هر وګړي په لاس کې موبایل ده، پیشرفته موبایلونه یې په لاس کې دي او انټرنټ سره وصل دي، چې دوی کولای شي دې طریقه په ځان باندې سرمایه ګذاري وکړي. یعنی کولای شي آلماني زده کړي، کولای شي انګلیسي زده کړي، کولای شي کمپیوټر زده کړي، کولای شي ریاضیات یا ساینس مضامین سره د انټرنټ له طریقه مثلا د یوټیوب د دې سفول طریقه پخشیږي، هغه زده کړي، ځان ته د مثلا کورسونه وینیسي، آنلاین کورسونه سته چې مونږ کولای شو له دې نه ګټه واخلو، استفاده وکړو او مطالعه وکړو. هر رقم کتاب چې زمونږ خاص او ذوق ده کولای شو چې هغه له دې مجازي نړۍ نه ترلاسه کړو او ویلولو او خپل استعداد نور هم وځلوو. یا مثلا که چیرې دا کار نسو کولای، کیدای شي په ځینو کسانو سره چې مثلا هغه دې خیاطي لري یا مثلا قالین بافي لري، په دې وکړي هم ځان کولای شو چې مصروف وساتو او هم کولای شو خپلې کورنۍ ته د اقتصادي لحاظ هم یو بازو واوسو.
میرمن ستانکزۍ هم د طالبانو په تېره واکمنۍ کې داسې کارونه زده کړي چې تر ننه یې په درد لګي.
په تیره دوره کې زه یو تن له هغو کسانو وم چې ما د طالبانو په تیره دوره کې د غالۍ اوبدل مې زده کړله، خیاطي مې زده کړله، ګلدوزي مې زده کړله، او اوس هم وخت نه وخت مثلا زه خپل جامې خپل ګنډم، به له دې چې زه خیاط ته لاړه سم خپل پیسې هغه ته ورکم مثلا مصرف وکوم، یا مثلا د لاره چې مثلا زه کوم بیا چې زه مثلا خیاط ته خیاط کې جامې نوې ګنډلې بیا تا ته بهانه کوي بلې هفته تر اوسه ګوره. دا د انسان د وخت تلف کول دي، خو که چېرې یو هنر د زده وي ولې هغه ته په خپله خپل ځان ته ونه کوي. نو ښه به دا وي چې زموږ خویندې باید له دې وخت نه، له دې چانس نه باید ګټه واخلي د ځان د سرمایه زاره لپاره. په هر برخه کې چې وي، یا د تحصیلي برخه کې، یا مثلا حرفوي برخه کې، په هر برخه کې چې دوی لازمه کنه کولای شي سلې غنه استفاده وکړي، ګټه واخلي او مخته ولاړ شي. دا په دې معنا نه ده چې مونږ مثلا د ښوونځي
وی وار و ترس هر چو و ترسو نه یو مشهور متل دا وی که یک در بسته صد در باز نو نور لارسته نور چارسته مثلا د قرآن کریم کورسونه دیدوی که ولیسی سعقل تا مثلا زانونه راجستر کی ویل ولی وی وید دا یو بخط از منگل دینا باید خگرد واخلو او دزان دینده او راتنون که لپاره باید لدینا خست استفاده وکو ترسو راتنون که کسی زمان خوزی او کاری دفاتر برتا پیل کیگی منگا پا بش پراتو به آمادگی ولرو او خالی ذهن ورتوانه اوسو
درن دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00420214401. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مل او ملګری.
اساسی او بشری حقوق د خبرونه مینوالو په سلامونه مو یو بل خبرونه ته هر کله کوم هله لرم چې ټول بروغ جوړ او خوشاله وي. قدرمنو دوستانو دا ونه د رای د حق په تړاو بحث لرو دا چې خپل رای څه ده او په قوانینو کې سره غلي ولې نقص کیږي د حق په تیاره خبرې اترې لرو. په دې بحث کې را سره میلمه ده محترم تاج الدین منصور سعادت افغان حقوق پو. په پیل کې به سعادت صاحب ته ښه راغلاست ویو. سعادت صاحب د رای او د رای د حق په تړاو کې دوستان ته معلومات ورکړي نو ښه به وي.
السلام علیکم ورحمت الله. تاسو ته او ستاسو قدرمنو همکارانو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. په دې باره کې چې رای څه ده، رای د هر وګړي د یو مملکت قانوني او اصولي حق دی. هر وګړی خپل د زعیم او رهبرو د قانون په اساس کولی سي چې انتخابات کې اشتراک وکړي، لکه پارلماني انتخابات، ریاست جمهوري انتخابات. داسې موارد کې کولی سي خپل رای استعمال کړي. رای یعنی د هر شخص، د هر هغه چا چې قانوني اهلیت ولري کولی سي چې په دغه پروسه کې شامل شي او خپل حق کاروي. د رای ورکول حق یعنی د مستقل مشخص او د هر وګړي صلاحیت دی. د یو خامون کولی سو وایي دا مکلفیت دی، هو عام حق دی. مکلفیت په دې معنی چې د یو مملکت د پرمختللو او پرمختګ لپاره هر وګړي ایمانی وجدانی مکلفیت لري چې یو ښه زعیم څنګه وکولی سي د یو وطن د بحران او وحشت او د بربریت او د ناقانونی او د ظلم او استبداد او د بی عدالتۍ نه وژغوري. هغه کس باید تعیین سي، انتخاب سي. یعنی هر وګړی کولی سي چې د دې تثبیت په اساس په انتخاباتو کې اشتراک وکړي. که دوی اشتراک ونه کړي خپل اهل پیدا نه کړي کار لپاره، زعامت لپاره او ریاست جمهوري لپاره، ولسمشري لپاره، نو مشکل دی او متاسفانه وطن به وطن نشي. دموکراسي معنی نه ورکوي. نو د دموکراسي په حکومتو کې او دموکراسي په اصولو کې د رای ورکول یو ضروري او ډیر مهم او یو اساسي بنا لري. کدا غ رای نی نو په دې معنی چې یو رکن د دموکراسي ناقص دی او خلق نشي کولای چې د واقعي دموکراسي تمثيل کړي.
کورودان په قوانینو کې، البته په بین المللي قوانینو کې، د رای د حق په تړاو ساده سب سره غلي دي.
په بین المللي قوانینو کې دغه رای تقریبا د داخلي هوادو په شکل دی، یعنی د هر یو مستقل هواد په شکل کارول کیږي. رای عموما په څو موارد کې استعمالیږي. یو ما مخکې ویلی سه پارلماني د ریاست جمهوري انتخابات دی، یو بل په دغه بین المللي موارد کې لکه رای د شورای امنیت. مونږ کولی سو یو مثال ورکو د قندوی سه کله قطعنامې صادروي. یعنی یو مملکت د سازمان ملل د منشور سرغلونه کوي او دوم د ووم فصل نه یا د شپږم فصل نه دوی سه کله سرغلونه وکړي، نو په دې حالت کې د نړیوال هیوادونو سه په شورای سازمان امنیت کی یا په سازمان ملل متحد کی دوی کی غړیتوب لري دوی کولای شي جلسه ونیسي په جمعې عمومي کی په دې صورت کې دوی کولای شي په یو موضوع د حل لپاره یا د موضوع هیواد د اقتصادي تحریمات لپاره دوی کله وځ کوي دوی انتخابات مخه کی او دوی غړو کولای شي په یو مجمع کې په یو مدور میس کې کینی او خپل رائے وکروي مثلا دغه د ایران موضوع خیم سه دغه دوی د حقوق بشر او د اعتراضات او د دغه موارد سه په ایران کې نقصې وی دي دوی تحریمات وزکی ایران باندې دغه تحریمات خامخا په دې کې رایګری کیږي یعنی په بین المللي سبک به باندې سکل رایګری وسی دوی مکلفیت لري سه دغه رایګری په نظر کې ونیسي او په دغه اساس د منشور ملل سازمان ملل متحد او رانا کې دوی هغه هیواد باندې اقتصادي تحریمات وزکی او په دوم پړاو کې تحریق اقتصادي تحریمات نتیجه ورنی کی کوای سی مورد قهریه مورد ورته وای سی په قهریه مورد کی کوای سی سی سازمان ملل د شورای امنیت د دوی غړو نظامی شکل سره په غیوات باندې فشار راولی او هغه مجبور کی سی ته بین المللی میثاقونو او د بین المللی منشور او قوانینو ته غاړه کیږي او هغه ملي
د افغانستان په ملي قوانینو کې دا موضوع مطرح شوی ده کڅنګ
د افغانستان په اساسي قانون کې یعنی د جمهوریت د وخت او د ریډرشم ماده کې یعنی دا سره غړي د هر افغان کولی شي ځان کاندید کی انتخاب کی یا بل څوک انتخاب کی یا رائے ورکي مشخصا په دې باره صراحت لري او دغه رائے ورکول د افغانستان د خلکو اساسي حقوقونو څخه یو حق وو چې متاسفانه دغه اوس کاربرد نه لري او نشته مخکې دا واجب التعمیل وو خلک د انتخاباتو کې اشتراک کول او رای ورکولای دغه ډیر مهم دی او ما مخکې ویلی چې دا د دیموکراسي او د ولوس او د ولوس د رای او د حاکمیت د تمثيل لپاره ښه نمونه ده دغه رای ورکول بلته رای ورکول څخه دیموکراسي ولوس او د ولوس ونده او د ولوس د حکومت جوړولو موضوع اهمیت نه لري
اساده سواله او په کوم مواردو کې د رای حق نقص کیږي
دغه په هغه مواردو کې نقص کیږي مثلا د قانون نقص د ادبیت په معنی سره د خلکو د نقص په معنی ده سکله یو کس وغواړي چې رای ته چمتو سي او رای وکاروي یعنی د دې په وړاندې موانع پیدا سي یعنی غیر قانوني موانع لکه جنگ لکه تهدید یا لکه دغه زور زیاتی ظلم او بل ډیر مهم سو فساد وو فساد د اداري وو یعنی یو نیم خلک غوښته خپل رای هغه چاته وکاروي چې زړه غواړي یعنی دوی غواړي خپل زعیم او رهبر او یا وکیل تعین کی نو په دې وجه سکله دوی رای وکړولې او ورسته د دې د صندوقونه شکیدل او در دې رایه باطلې دي او بل چاته د فاسد خلکو خوخه او مغوته خپل رای وکړولې دغه د رای ورکولو پروسه مختلف کړله او دغه موضوع بيخي ختم شوی او مسی او دغه نتیجه لا سره نه غي دغه حالت ته نقص درای و ورته ویلی سو او دغه موارد اوس یو کس د خپل حق نه محرومیږي او نشي کولای چې خپل خوخه کس ته رای ورکړي
په اوسنۍ شرایطو کې البته په افغانستان کې تاسو درای حق څنګه ارزوي
په اوسنۍ شرایط کې خو موږ دغه هغه نه لرو د بخوا قوانینو چې خصوصا اساسي قانون اوس دا نه پلي کیږي او دا په افغانستان کې اوس واجب التعمیل نه دی د افغانستان قانون نه شمیرل کیږي او اوس هغه نه لري جایګه پخوانی خپل ځای نه لري نو په دې وجه موږ نشو ویلی چې اوس په افغانستان کې رای کارول یا په رایو انتخاباتو کې په دغه پروسه کې شامل دل دا بیخي اصلا وجود نه لري یعنی سیستم درای هغه وخت مشخص کیږي چې د حکومت اساس د قانون اساسي قانون په شکل جوړ سي تشکیل سي او خلکو دغه په مادي په اساس او دغه د خپل صلاحیت په اساس خلک ځای پیدا کی او خلک په پروسه کې ونده واخلي نو اوس جمهوریت نسته اوس دموکراسي نسته اوس خلک د خلک ارادي نه تمثيليږي او خلک نشي کولای څه په دغه موارد کې تاسو ویلي دغه په دې کې ونده واخلي او خپل رای وکاروي نو کله هغه نظامونه سم ما مخکې ویلي دغه جمهوریت او انتخابات او اکثریت او اقلیت دغه موارد مطرح شي بیا د رای موضوع مطرح کیږي نو اوس په دغه موارد موږ په افغانستان کې نه لرو نو په دې وجه افغانستان اوس پرده دغه مواردو حکومت لري او دغه د خلکو ونده مشخصا په دغه موارد تاسو ویلي یا د قانون اساسي په اساس نسته او نه خلک په دې موارد کې کوم تمثیل کولی شي.
دا چې د رای حق نقص نشي د دولت مکلفیت څه دی په دې برخه کې؟
دولت ته دا پکار دی چې دغه دولت څه جوړ شوی دی، د ملت نه جوړ شوی دی. دولت یعنی د ملت، ملت یعنی دولت، یعنی که دولت نی ملت نشته، که ملت نی دولت نشته. نو په دې وجه دولت ته دا پکار ده چې خلک ته زمینه مساعده کی، خلک ته پریدي او ورته اجازه ورکړي چې خپل د خوښي کس ته رای ورکړي، که په هر موضوع یا هر بخش کې انتخابات په ډېر موارد کې موږ لرو. او بعد دغه څه چې مخکې په دغه قوانین په افغانستان کې مشخص شوي وو، لکه د ښاروالیو، لکه د پارلماني و، ریاست جمهوري و، په نور موارد کې ضرورت دیدی اوس باید هغه وسي رای وکارول سي. بعض دغه زمینه مساعد سي، دغه زمینه هغه وخت مساعد کیږي یا پخوا قوانین باید په افغانستان کې عملي سي، دا ومنل سي، دغه په اساس یا لیک تعدیل سي. که دوی غواړي سي تعدیل ته ضرورت دی، تعدیل دي سي هغه موارد سي د شریعت په اساس، یعنی په تعارض کې دي هغه د تعدیل سي. نور پخوا قوانین د پلیسی هغه ډیر مصرف سوی دی، په هغه باندې ډیر زحمت ایستل سوی دی. خلک قانون پوهان یعنی هم مادی و معنوي ډیر ارزښت لري افغانستان ته. نو زه دا وایم چې دغه کاشکې دا موارد په نظر ونیول سي، دا پلیسی او دغه څه چې موږ له لاسه ورکړی دی هغه بیرته د جوړ سي، او افغانستان او خلکو د افغانستان وکولی سي چې هغه څه چې اراده لري، څه چې رای لري، څه چې دوی غواړي، څه خپل رای په قانوني اساسي او وجداني شکل سره وکاروي او استفاده یې کینو.
مننه کو ساده صاحب کور ودان. قدر من اوریدونکو، دعوت دی ونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو مو ډالې کړه، تر بیا چې د خیر په نور خبرونه کې تاسو په حضور کې حاضرېږو. تاسو ټول په لاس پرو علامه مل شاه خاده او بریالي اوسئ.
We'll be right back. Yeah.